در فرانسه خوش آمدید.
منن خیر است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان استودیو ته راغلم. د تخنیک چارې را سره رامین کاکړ مختوړي. په دې خبرونه کې به ووري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم کړي او د سولې د خبرو برخه لسی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلن انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. او بریتانیا وایي د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا کرونا وایروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ستولټن پرګلا نیکولاس کی سره د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړي. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارک میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایروس ته خبرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایروس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایروس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوي چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځ شنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوې ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان د دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې یو څلوېښت افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هېواد ته ستانه سي. راپورونه هم دا راز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کورونا وایروس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکوک کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلې دي چې دا کسان د اریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایروس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کورونا وایروس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې وایروس پر ضد تر 100 زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2021 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلې او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللې. روسیه بیا ویلې دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي رادیو ټاکی کام یا او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي شي. ناټو کې د امریکا سفیره کیبیلی هچسن
past 18 years the US and our NATO allies have stood together with the people of Afghanistan.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دې مهاله 1550 طالب زندانیان آزاد کړي. خو طالبان ولې اوربند ته غاړه نګدي؟ د چارو شنونکی محب شریف:
طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې موږ جګړه ودروله نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پای سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع: ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنه رد کړې وه چې وایي د روژې میاشتې پر مهال د اوربند وسي. طالبانو همدارز د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناتو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناتو د 130 غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دې د ناتو د شورا ویډیوي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي، موږ او متحدان مو په تیرو 18 کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو، او اوژه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅکله دومره سولې ته نه وو نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نه سي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ د اپریل په 28مه نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رات کړ، او وی ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل شوي. ناتو په خپل اعلامیه کې همدارز ویلي چې د زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 28مه نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې ټاکل سوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 3مه پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو پر خوشي کولو کې همکاري کوي، او په بدل کې به طالبان له دې ډلې سره بندي 1000 حکومتي کارکونکي راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 18مه خپور سو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال راخوشي سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هرو دوو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشي کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشي سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي سوي طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر دا مهاله 1500 طالب زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې طالبانو هم د افغان حکومت شپېته بندیان له بند آزاد کړي چې د افغان حکومت په وینا یوازې 19 افغان پوځیان دي. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان له مخې چې د تیر لمریز کال د کپ شلمه نیټې د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوی ټویټ کې د تازه بندیانو د خوشکېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر باندې لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړی دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوی زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د هی مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشی شوې دي. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي، څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان لبن څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 60 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي و چې ټول خوش شوی بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساس او بل وی ویل چې د طالبانو لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نور ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت لوري د بندیانو د خوش کېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. هغه څه چې بیا طالبانو په اړه درت ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوه هېد موافقه پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهیږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنه کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښوي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف، د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د نړۍ روغتیایي چارواکو او شرکتونو خلکو ته د ضد عفونی موادو د څکلو پر وړاندې خبرداري ورکړي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د انسان په دننه کې د ضد عفونی د اغیز په اړه څرګندونه وکړه. ډونالډ ټرمپ وروسته خبریالانو ته وویل چې ده د خبره د یو طنز په توګه کړې. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ضد عفونی موادو جوړونکي مخکښ شرکت ریکټ بینکیزر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افواهاتو او وروستیو اټکلونو په اړه مسؤلیت لري چې ووایي ضد عفونی د ویروس د درملنې په توګه نه سي کارېدای. اعلامیه زیاتوي د نړۍ د روغتیایي او نظافت اړوند توکي جوړونکي مخکښ شرکت په توګه موږ باید روښانه کړو چې په هیڅ صورت باید زموږ له ضد عفونی موادو څخه د انسان د بدن دننه استفاده ونه سي. د جمعې په ورځ ټرمپ وویل د انسان د بدن دننه له ضد عفونی موادو څخه د استفادې خبره په طنزیه توګه کړې وه. که وڅښل سي ضد عفونی مواد ډیری وختونه زهرجن وي او په روښانه توګه ورباندې خبرداری لیکل سوی وي چې خلک باید دا کیمیاوي مواد ونه خوري. دا مسأله د کورونا ویروس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري قوې په غونډه کې راپورته سوه، کله چې یوه حکومتي چارواکي یوه څیړنه یاده کړه چې وایي بلیچ د انسان د تنفس په مایاتو کې کورونا ویروس په چټکۍ سره وژني. یاد چارواکي زیاته کړه چې د لمر په وړانګو او ګرمۍ کې ویروس نور هم ضعیفه کیږي. له دې سره ټرمپ وویل چې په دې برخه کې نور تحقیق ته اړتیا ده، خو دا ډیر جالب معلومات دي. د ویل ضد عفونی ویروس په یوه دقیقه کې له منځه وړي. آیا داسې څه کیدای سي چې د انسان بدن ته ضد عفونی پیچکاری سي؟ کله چې د کورنۍ چارو وزارت یوه چارواکي ټرمپ ته وویل چې څیړونکي د دغه احتمال په اړه تحقیق نه کوي، ټرمپ وویل شاید نتیجه ورکړي او یا نه. خو د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ خبریالانو ته وویل ما د طنز په توګه دا پوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو رئیس کیلی مکینانی په یوه بیان کې وویل ولسمشر په تکراري توګه ویلي چې امریکایان باید د کورونا ویروس د درملنې په اړه له ډاکټرانو سره مشوره وکړي. د نړۍ پر کچه روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس درمل جوړ کړي. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه انسانان په دې ویروس اخته سوي او تر 1,01,000 زیات په دې ویروس اخته کسان مړه سوي دي. په امریکا کې د دې ویروس اتلکه او 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او شاوخوا 50,000 کسان مړه سوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غواګي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای په تیرو درې میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی. د اداره وای د 2000 میلادي کال په لومړۍ روبه کې 103 داسې پیښې شوي دي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. سالم احمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل درې میاشتنی راپور کې هغه پیښې یا واقعیات پرتله کړي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو رسیدل اغیزمن کړي دي. اوچا وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 103 داسې پیښې سوي چې بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. حال دا چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي یوازې نه اویا پیښې په تیره مارچ میاشت کې ثبت شوې چې د ادارې علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د محدودیتونو لګول شولې دي. په افغانستان کې د قرنطین او محدودیتونو تر لګول کېدو وروسته د بشري مرستندوی ادارو د کارکوونکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ګڼ کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د حکومت لخوا هم کومه مرسته نه ده ورسره سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د درې میاشتنی راپور په حواله د 2020 میلادي کال په جنوري او فبروري میاشت کې هم هغه پیښې زیاتې وې چې د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنۍ کړې وې. اوچای علت د مرستندوی ادارو په چارو کې د نورو لاسوهنه او په ځینو ولایتونو کې د درنو ورشتونو له کبله د لارو بندیدل بدلې دي. په ځینو دغو پیښو کې ځینې نفوذ لرونکي کسان افغان او بهرني ځواکونه دخیل بلل سوي چې د بشري مرستو د رسونې د محدودېدو سبب سوي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د محلي چارواکو، زورواکو او نورو بانفوزه کړیو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو جوړولو راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې ورځ په ورځ په کورونا وایرس د نویو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکول کېږي او ولسي افغانان غوښتنه لري چې په دې کړکېچن وضعیت کې دي له دوی سره بشري مرستې زیاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سکهل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کورونا وبا ځپلې او دا وایروس په چټکۍ خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عرب متحده اماراتو په شمول ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړلي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوی او نور لمنځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کورونا وایروس خپور نسی. د افغانستان د حج او اوقاف چارواکو که څه هم خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې تراوی او لمنځونه دې په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه یې پرېکړه خلکو ته پرېښي. خو روغتیایي کارکوونکي او عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل آن پرې راپور لري.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د تراوی او نور لمنځونو او د قران پاک د ختمونو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. خوسګنۍ روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه او سپېڅلي ځایونه تړلې او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي امارات او ګڼو نور هیوادونو په روژه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې لتراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کچېری بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جماعتونو کې لمونځ وکړي، باید د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پټوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له وڅ خیا خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې دي، په هغه برسره د ارشاد حج او اوقاف وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ولاړ شي دوی دې د دسکشو، د ماسک په استفادې برسیره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم شوی وي، د عفونی مواد استعمال شوی وي.
همدارنګه خاغلی حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر خلک هم په جماعتونو کې راټول شي په خارونو او کلو کې د کرونا ناروغۍ خپرېدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته خده چې د تراویل منځونه په کورونو کې ادا کړي. د نوموړي په وینا په یو کلي کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده، او په اسانه د دې ناروغي خپریدو د ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټولو خطرناک شی د دې خپریدل دي چې په ډیره چټکه سره د یو نه بل ته انتقالیږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلی لپاره د یو قریه لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک ځانونه قرنطین نه کی. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو لټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپل کورونو کې ترسره کړي.
دا ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته ویل کچیر د تراویل منځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپریدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې منځونه وکړي. نو موړی وویل
نو خبره ز خپل درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر د منګ د غو په خلا اختر کوو، یا وای روژه ده روژه وي زمنګ، نو کاغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځ یو منځونه په کور کې وکړي، نو ولې منګ بیان کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عام وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او هماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي، افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نور نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو تراو کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې دغه شی خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې کې یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه کوم مړ شوم او که پاتې شوم څه مسله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپیرچل د ژوند تړلی شوی دی، او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي آزادۍ راډیو ته ویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختلیسو افغانانو په خاطر په جمعات کې د تراوی کولو یا نه کولو پریکړه خلکو ته پریخي.
دا چې خلک د خارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي، په دیم خلک د کفر ټاپی پی لګي. کداس اعلان حج اوقاف وکړي، منځونو ته مزه، تراو ته مزه، په جمل منځونه مکوي، جمعه ته مزه، مطلق د کفر ټاپی پی لګي.
د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعهونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس د خپریدو د مخنیوي، د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې تر سره کیدل جواز لري، لکه تراویل، منځو د قران پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپریدل په ځانګړي توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلیدای شي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري، او په یو وخت کې ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغه څو هیوادونو دی چې د عامه روغتیا سیستم کمزوري او د وسایل او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دي. په بیلابیل ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا هم دا وسندېخنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدید ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
نړیوالو رسپانو ته سالم احمد سالی کتنه کړي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غنی د اوربند پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد یې نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه، له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویچ ته اشاره کړې چې د پنځمې نه وخت یې پکې ویلي د کورونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو، او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپلو کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې لمخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړ سوی نه ده، نه هم بین الافغاني خبرې پیل سوی دي. دا وروستی جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې تیر اونۍ د وسلولو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو سرتیري په افغانستان کې ووژل سول. د خبرونې په لیکنه دا تازه حمله تر ډیره پلرې پرتو سیمو او کوچنیو ښارګوټو کې سوي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د حملو د نه کولو ژمنه کړې ده. د میل انلاین پلیکنه ولسمشر غنی لکلونو راهیسی له طالبانو پر اوربند د سلاکی دو غشتنه کوي خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلی خبرونه ایشین لایت انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي او په پرونی غنی کې په دې اړه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې د اوربند پیشنهاد پر مهال ویلي له طالبانو د افغانانو او حکومت غشتنه داده څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی د روژې مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د اوربن ژغته لبای کوي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو ټکنې سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي. ایشین لایت انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1500 طالب بندیانو له خوشي کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 1550 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 70 تنه بندیان خوشي کړي دي. خبرونه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1500 بندیانو کې چې طالبان خوشی کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لوی حملو کې دخیل کسان دي.
اته نیمې بچې سپې د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجې د حل په هدف خپله طرحه نن بشپړوي. د دې ټیم غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامنۍ او د اقتصادي وضعیت او کرونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوي چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تاکل سویده چې د هندستان له دریو خارونو څخه شاوخوا 101 وی افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا ورسته له هغه کیږي چې شیګن شمیر افغانان د کرونا وایرس تخبریدو له کبله په هندستان کې بند پاتې دي. د هندستان ټایمز ورسپانې د راپور لمخې د افغانان د هندستان له دریو خارونو څخه افغانستان ته لیږدول کیږي چې ډیری محصلین دي. بریتانیا وای د ایران له خوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکیو لیګل اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې ده. او د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. د کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار چې یو بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیګو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سانی دا با ما بگا ما با گل دے پس الفو بازی قطار دی گل دے پس الفو بازی قطار دی وانچ دشمن دے محبوب گل دے انار دی توبہ توبہ گل دے پزل فو گل دے پزل فو تم تنا نہ تنا تم تم
قدر من دوستانو د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلی په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
گلان خو ټول خلق یې ساتي والا د گلان شوقیان خو ټول خلق دی خو ډیر زی ډیر شوقیم او گلان ساتم د خپل ویلی کې ډیر رقم رقم گلان لرم. دا د ما شخصي نظر د ټول ته چا پیریال خپل خو ساتي خولي گلان ساتي او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې یو کې د دوی په فکر باندې به یو کې منګه خو ساتو بس خیال هم ساتو والا په قرنطین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروف ساتلای او کله گلان ته شو کله باغچی ته شو او ناست یو قرنطین کې د هم د گلان او نو د چاپیریال نو ورو لذت ورو ډیر خوشاله ای
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ډیر خوشاله ای بس دا د کورونی مرونی نه زیات سخت پتنګ د گلان ته خوشاله ای.
په اروپا امریکا او بعضی آسیایی ملکونو کې لکه جاپان سنگاپور او هند د گلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې دغو ګلانو روزنه کوم پالنه کوم هغه تربیه کوم نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي او دا زما یوه انرژي ده چې زه د کار کې د انرژي د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځانګړی خوند لري او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهیږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته دی.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپل ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور ته دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم خو کور کې مسته ګلان نو ټولې ساتنه کوي ما سې ور سره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم ګلان نه لرم هغه خپله نه ساتم که وخت را سره نه زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سره سم شپې وخت نه دی ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم.
بل خوا ته میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله رفیع د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه د لایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نشي تولیدولی. خو زموږ په هیواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هیوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هیوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هیڅ ارزښت نه ورکوي پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز رفیع په مسؤولو کسانو هم غږ کوي تر څو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي تر څو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خطرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
دمان محمد جمعه ده.
محمد جمعه دلته تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ لکوم ځای راوړی
موږ دا ګلان هغه نه راوړو. یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دغلته هغه ډېر ګلان چې خرڅي دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک په نامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور راټ کرنی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کله ګټه نه لري، سه کله بیخي ګټه نشته. په دوی چې کرنتی ده، مال جگ ده، کرایا جگ د اوس یو کرایا یو نفر کابل ته سو 1500 افغانۍ د یو نفر کرایا ده. نو غوځای ګل بیخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو ذوق څه ورته څه ډول ګلان دی زیات خوښي، زیړ خوښي، سور خوښي، څه ډول
ذوق د هر سړي مختلف ذوقونه دي. بعضې د سور ګل خوښي، بعضې سپین خوښي، بعضې د زیړ ګلان خرڅي خوښي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي دغه بد خرڅي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې ډېر مشهور دي؟ شوبوي کې یا
شاور دغه مرسل دی، ګلاب دی، هغه دی، اتری دی، کندل دی، دغه شی دی.
داسې ګلان نشته چې خلک د دوایانو لپاره اخلي که یوازې د شوق لپاره، د بوی لپاره؟
لپاره هغه سته، یو هغه دی د هغه په نامه دی الویرا پرادایس ورته وایي، هغه دی دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوایانو لپاره اخلي؟
هغه دغه جلد لپاره، لاکان لپاره، دغه شیانو لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یو لاکه نجلۍ راځي، داسې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
و دغه خو ستا دغه اوس یو نجلۍ راسي یا یو هلک ورسره راسي، هغه خو ستا وایي، هلک وایي زه دغه خوښوم، نجلۍ وایي دغه خوښوم. هغه هر سړی خپل ذوق خوښوي.
ستا ذوق له څه سره ده؟
ما ذوق ټول دغه هم مارسل سره، لیلی مجنون سره دغه ذوق.
لیلی مجنون دی ولې خوښي؟ هغه خوښکانه دی،
دغه دغه ګله ماشکانه ده. وه دغه دی اوس به در ښکاره کړم، تراسه تراسه چې هغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون خپله ښایسته و چې ګل یې ښایسته ده، پوه شوې؟ او دغه کندل ده وروره ښایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیګر چې شي د بوی اکسیجن خطا کوي، ته سار ته اوه بجه اتو بجو پورې.
څومره مثلا څومره نمونې ګلان دي له تاسو سره؟ بده
موږ سره داسې بله چې لس 15 رقم ګلان شته
په غزنی کې. له نورو ګلخانو سره بیا دغه لس 15 دي، کلته بیا بیل بیل دي.
ستا بیل بیل هم شته و دغه متفق تا ګلان دي. اوس خلک اوس کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غواړو، ډېر ځایونه ګلان راځي چې لار باندې دي، اوس پرواز نشته. موږ پروسه ایران نام دلته ګلان غوښتو.
مننه، خیر.
مننه تاسو آزادی رادیو سره.
قدرمنو دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو له کرونا وساته دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسی چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حاجی صاحب لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونې د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوي کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیر مهرباني بودی وی
څه کار کوي
حاجی صاحب ماسلیم
په کوم پنځی کې
په انجینری کې
کوم مضمونونه لولي
حاجی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده درته وا به اخلم درځه
حاجی صاحب دا څه وای ته به ولې پازابوم پیسې راکې زی په خپل اور ته اخلم
نه نه دا څه پازابې دل دی د ثواب کار دی باید ځان پازاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یو سی
نه نه حتمان در سره ځم کلار نشم هیڅ آرامه کېدای نشم
تا په څه بلا واوختم اوس مې خدای پرده وکي
زه چورت وه انجینر صاحب
سي جی صاحب نه وخت شو ما ول چې اوس به مې د دې څالوي
ځانو چې زو چې نه وخت نشي
راځه جی صاحب خو کده ما منی د تا تلو ته جات نشته
نه نه باید لاړ شم
چې دا سدنو زبلک چټک لاړ شم او پادی به مزيره وکم ته قرار راځه
نه زه هم په منډه در سره زم چې ضرور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نه وي
حاجی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه درکوم نو دا شرموي مو ولي
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري ډیر په خوشحالی در سره زم
هټوم را شاله انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدل چې تریونه تختم بل ډول تری نه خلاصې کوم
چیرته خو زه دی
حاجی صاحب ژوند دی دادی وینه خستلو نه مخ کې دی زما وینه و چکړه زب مخه دی خا
رازی واو رہی چې پدرې کونجا میس کې څه خبرې دي
قدر مون اوریدونکو سلام نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیوی په سیدیو کې د تیو درې کونجا میس جوړ کړای دی او دغه درې کونجا میس ته مو میلمانه را بللې دي هر یو اغلی تورپیکی سمبوسا د موټ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره او خاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي اقتصادي معرف روختیا ادب او هنر ټولنیزو او فردي چارو کارپو اوریدونکو کولای شي په